همکارم نوریاس نوری که نام خدا 3 پسر داره به استدیو آمده و با افتخار از یک همکار زن خود، از یک دختر برنامه را تسلیم میشه. بفرمایید.
بله زرغونه جان، تاسو ستړی مشه، ډیره مننه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. وابوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی، او په دې وروستیو کې د له منځه تلو خطر زیات شوی دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل د ورستۍ حملې د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښو عاملینو ته په خطاب کې وویل په دې ډول کړنو افغانان یو له بله نشي بېلولی. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې پر یو روغتون د سیشن بي ورځې برید ټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله، او هغه یې په سختو ټکو وغانده. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول بیرته پرانیستل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام د کابل په دشتي برچي سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بي په ورځ برید پرې وشو. په دې برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، 43 تنه چې اکثره یې ښځې او نوي زیږیدلي ماشومان ول ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. اشرف غنی د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښې عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بېلولی. افغانستان یو واحد ملت دی، هیڅ افغانان له بل افغان څخه ډیر یا کم نه دی. خو کله چې پر یوې برخې برید کېږي زه په هماغه برخې پورې تړلی یم. زنن یو هزاره یم، زنن یو شی یم. که هغوی فکر کوي چې موږ سره بېلولی شي او یا مو د یو بل پر ضد استعمالولی شي، دا خام خیال به ګور ته یوسي. ولسمشر غنی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سپارښتنه وکړه چې د روغتون تر پخوا لا پخو وسایلو سنبال او ټولې ویجاړې شوې برخې په اساسي ډول ډیر ژر بیرته ورغوي. نوموړي همداراز د روغتون ډاکترانو او کارکوونکو ته د مالي او مانوي امتیازاتو او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وروسته د اتاتورک له روغتون څخه چې پر دې روغتون د حملې ټپیان وروړل شوي وو هم لیدنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې پر یو روغتون د سیشن بي ورځې برید اټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله، او هغه په سختو ټکو وغانده. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانم ګبریسوس د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نشي.
آی واز شوکډ اند اپولد ټو هیر اف دی اټک.
په افغانستان کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د حملې خبرې دو ټکان راکړه وې بیرولم. هغه حمله چې پکې نرسان، میندې او ماشومان ووژل شول. ملکیان او د روغتیا کارکوونکي باید هیڅکله هم په نښه نشي. هغه په دې خبري کانفرنس کې د دغه روغتون د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. ښاغلي ګبریسوس زیاته کړه په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان دی، پر ټولو اړخونو غږ کوي چې سیاست یوې خواته کړي، سولې او نړیوال اور بند، او په ګډه د دغې وبا ختمولو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په بدید کې د 3 پوځیانو او 2 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره کې دغه مرګ ژوبله اړولې ده.
د روحانی بابا ولسوالۍ په مربوطاتو او د ګردیز زرمت د لوی لارې په مسیر کې د چادری پوشو وسلوالو طالبانو لخوا پر یو موټر ډزې شوي چې په پایله کې یو تن د ملي پولیسو، دوه تنه د ملي اردو سرتیری او همداراز دوه تنه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي.
وسوال طالبانو تر اوسه د دې ادا په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه لازم دی راډیو اوري. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي، خو وایي لا هم ناوخته نه ده چې د سیلانیانو لپاره د اوړي موسم یوه برخه خوندي شي او هم خلک په امن کې پاتې شي. دغه پولې د کورونا وبا د خورېدو له کبله تړل شوې دي. داسې نښې هم شته چې ښایي دغه وبا د نړۍ په نور برخو کې په چټکۍ په خورېدو د اروپایي ټولنه چې په ګرځندوی سکتور کې میلیونونه کاري فرصتونه باید وژغوري، پرون د اوړي سفرونو د بیا پیلېدو لپاره مرحلهیي پلانونه اعلان کړل. د اروپایي کمیسیون اجرایي مرستیاله مارګریتا وستاکر د یو پلان د اعلان پر مهال د دې اتحادیې د غړو ترمنځ د آزادو او قید و شرط پرته سفرونو غوښتنه وکړه. په دغه پلان کې په الوتکه کې دننه د ماسک اغوستل او په اورګاډو کې د واټن مراعاتول اجباري دي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښایي روسي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې د دې هیواد پر پارلماني انتخاباتو په هغو سایبري بریدونو کې لاس درلود چې د دې د پارلماني دفتر اسناد پکې غلا شوي ول. د جرمني زایډویچ زایتونګ ورځپاڼې تېرې اونۍ راپور ورکړ چې د دې هیواد فدرالي څارنوالانو د روسي د پوځي استخباراتو د یو مشکوک افسر د نیولو حکم صادر کړی دی. دا مشکوک افسر چې دیمتري بایدن معرفي شوی د امریکا د حکومت لخوا هم تر تعقیب لاندې دی. شپیګل ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې د میرمن مرکل د پارلماني دفتر مکتوبونه په هغو اسنادو کې دي چې په 2015 کال کې د انټرنیټي غلا ښکار شوی دی. او د چک جمهوریت تایید کړ چې په دې هیواد کې د روسیې سفارت له پولیسو غوښتي چې د یو کارکوونکي امنیت ټینګ خوندي کړي. دغه ډیپلومات په چکي رسنیو کې تورن شوی چې راسین زهرجن موارد د پراګ د ښاروالۍ د دریو کارکوونکو د مسمومېدو لپاره دغه هیواد له ځان سره راوړي وو. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر توماس پیترچک د سیشن بي په ورځ د روسیې د سفارت دا غوښتنه پولیسو ته وړاندې کړه. په دې غوښتنلیک کې ویل شوي چې د اندری کونچکاکوف په نوم دا ډیپلومات د نامعلوم کسانو لخوا ګواخل شوی نوموړی په چکی د روسیې د سفارت د علمي او کلتوري څانګې د برخې مرستیال دی. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرنه غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پرپورونو کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی. روسیه څه ته اندېښنه لري؟
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یوه پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان له حکومت او طالبانو غوښتي چې د کابل او ننګرهار د وروستیو خونړیو حملو د بریدونو عاملان عدالت ته راکاږي. ډېر ځله پېښ شوي چې تر حملو وروسته خلک روغتونونو ته تللي چې ټپیانو ته یې وینې ورکړي، خو ښایي دا به لومړی ځل وي چې میندې د څو ساعتونو یا د یوې یا دوو ورځو نویو زیږیدلو ماشومانو ته د شیدو لپاره روغتون ته ځي. د کابل د دشت برچي د نسایا ولادي روغتون ماشومانو ته چې میندې په حمله کې وژل شوي.
امروز آمدم به خاطر که برای طفلا شیر بتم، چون مادرای خود در حادثه خونین دست داده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال نهو هیوادونو میلیاردونو ډالر چې باید د اټومي خوندیتوب پر چارې لګولې وای پر اټومي وسلو لګولي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې دي. همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د شانګهای د همکاریو سازمان په غونډه کې وکړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف بیا په دې غونډه کې ویلي چې د طالبانو په وړاندې د تهاجمي بریدونو د پیلېدو په اړه د افغان ولسمشر نوی فرمان به د سولې بهیر له خندوزن سره مخامخ کړی. جزئیات ده فریبا ظاهر پر پورکی.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستیو حالاتو د دې هېواد د سولې بهیر او بین الافغاني خبرو د پایل په اړه پوښتنې راپورته کړې، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې نه غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون ټکنی سي. سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ د شانګهای همکاري او سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې د یاد تړون په تطبیق کې د ستونزو په اړه دلایل ویني، نو ځکه وایي روسیه چمتو ده چې د ده په وینا پر خنډونو د غلبېدو په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي بین الافغاني خبرې اړینې وبللې. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د خونړیو بریدونو له ډېروالي وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سېشنبې په ماښام افغان ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو او ټولو ترهګرو ډلو تهاجمي بریدونه پیل کړي، خو طالبانو په غبرګون کې وویل چې د بریدونو مقابلې ته تیار دي. د سېشنبې په ورځ په پلازمېنه کابل کې پر یوه روغتون برید وسو. څلورویشت تنه چې ښځې او ماشومان پکښې وو ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په همدې ورځ په ننګرهار کې په یوه ځانګړي برید کې چې د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال وسو، تر څلوېښتو ډېر کسان ووژل شول او شاوخوا نوي تنه ټپیان شول. سره له دې چې طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ طالبان د دې بریدونو مسؤول وبلل. د ولسمشر تر فرمان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم پرون چهارشنبه د تهاجمي بریدونو د چمتووالي اعلان وکړ او ویل چې په هیڅ ځای کې به هیڅ ترهګره ډله خوندي پاتې نه سي. دغه اقدام ته په غبرګون کې طالبان وویل چې تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب به د کابل ادارې پر غاړه وي. روان وضعیت په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایل او د سولې بهیر د پرمختګ په اړه پوښتنې راپورته کیږي. روسي چارواکي هم له دې اندېښنو لرې نه دي پاتې سوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبې پر ورځ د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې دې موضوع ته په اشاره پر طالبانو د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغان ولسمشر امر د سولې د بهیر پر وړاندې یو خنډ ګڼلې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا خبرداری ورکړی چې کچیرې د سولې په چارو کې یوازې د افغانستان پر ګټو حساب وسي او د سیمې هیوادونو په پام کې ونه نیول سي، نو د سولې داسې تړون به ناممکن وي. روسي رسنیو د لاوروف له قوله دا هم لیکلي چې د شانګهای سازمان پر غړو هیوادونو یې غږ کړی چې پر دې وضعیت په لاسبری کېدو کې همکاري وکړي. نوموړي دغه راز ویلي که امریکا هم دغسې غواړي، نو باید ګډ کار ته بېرته راوګرځي چې پر مټ یې افغانستان د بحران له حوالی سره مرسته وسی. د ازادي رادیو لپاره لپسې هڅو سره سره د افغانستان حکومت دغه څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. سیاسي تحلیلګران بیا د روسیې وروستۍ څرګندونې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له طالبانو څخه ملاتړ ګڼي. نظیم سمون افغان سیاسي شنونکی دی. نوموړي تېر ماښام ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یوه پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده، نو د دې لپاره باید داسې یو څوک وي په راتلونکي جوړښت کې حکومت کې چې هغه وکولی شي روسیې ته د داعش د خطر له اړخه تضمین ورکړي. نو د دې لپاره یو ښه انتخاب طالبان دي، ځکه طالبان له تېرو پنځو کلونو یا شپږو کلونو راهیسې له روسانو سره ډېرې نږدې اړیکې لري. حتی ایداوی کیږي چې لدوی سره تحصیلاتي او مالی مرستې کوي د داعش پر وړاندې په جګړه کې. نو هغه ته د طالبانو اوسنۍ نقش پراتونکو حکومت کې او هم اوس چې دوی د متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته دي، هم پراتونکو کې بین افغاني مذاکرات کې ډیر مهم ده. دوی باید خپل لغه اندېښنې لدې لارې هغه کې رافقي.
ملګرو ملتونو، ناتو، اروپایي ټولنې، د امریکا لوړ پوړو چارواکو او هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د قطر د سولې خبرو په برخه کې د امریکایي پلاوي مشري کوله، په وار وار په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی دی، خو طالبانو په ځواب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون پر تطبیق ټینګار کړی او له هغې نیټې څخه د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه ورځ تر بلې ډېر کړي دي. پر امنیتي وضعیت سربېره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو تبادله او هم د تیر ولسمشیزو انتخاباتو پر سر سیاسي اختلافات هغه څه دي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خنډونه بلل کیږي.
و امریکا چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لار کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی. امریکا چې له طالبانو سره د سولې دغه تړون د فبروري په 9 لاسلیک کړی، ډېر هڅه کوي چې د جګړې اړخونه ژمنې پر ځای کړي. که لې وی خو روسیا چم ځان خپل چمتووالی ښیي چې د دې تړون د ژغورلو لپاره به له امریکا سره لاس یو کړي، د امریکا متحدو ایالاتونو بیا پر وسله والو طالبانو غږ کړی چې په ګډه د افغانستان له حکومت سره د ورستیو خنړیو حملو د عاملینو عدالت د راکاګلو لپاره هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د ورستیو خنړیو حملو ملامتي پر وسلوالو طالبانو اچوي. وسلوالو طالبانو په دواړو خنړیو حملو کې د کابل په دشت برچی او د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ کې په خپل لاس لرل رد کړي دي. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی خو د کابل په دشت برچی کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د وروستۍ حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. نور تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کابل په دشت برچی کې پر سل بستره روغتون حمله د ملکانو پر ضد یوه ناوړه حمله توصیف کړې ده. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې پر بې دفاع خلکو حمله د بخښلو نه ده. وړاندې په ننګرهار کې د یوه پولیس د جنازې پر مراسمو ځان وژونکي برید ته اشاره شوې او لیکل شوي دي چې ترهګر به کله هم د ملکانو د وژلو له لارې خپل اهداف ترلاسه نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا دواړه بریدونه ډېر ویرونکي یاد کړي دي او ویلي دي چې طالبانو په دې حملو کې لاس لرل رد کړي دي. نو اوس باید د افغانستان حکومت او طالبان په همغږۍ سره د دغه ډول بریدونو مسؤلین عدالت ته راکشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې څرګندوي چې تر څو په افغانستان کې شخړې په عمومي ډول کمې نه شي او د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ رانه شي، افغانستان به د تروریزم له شره خوندي نه شي. په همدې سیشن به چې په کابل او د ننګرهار په شیوه ولسوالۍ کې بریدونه وشول، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د امریکا فاکس نیوز تلویزیون ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې شخړې کمې شوې دي. د پومپیو په وینا تیر کال په اوسط حساب هر ورځ لا اتیا تر سلو پیښې رامنځته کېدې، خو د امریکا او طالبانو د سولې تر موافقې وروسته دا شخړې د پام وړ کمې شوې دي. د سولې تر دې تړون مخکې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، د افغانستان د حکومت او طالبانو له لوري د اورکمونې اعلان شوه او له همغه وخت را په دې خوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دفاعي حالت غوره کړ. دا وضعیت پرون وروسته تر دې بدل شو چې په کابل او ننګرهار کې خونړۍ پیښه رامنځته شوې او ولسمشر اشرف غني ځواکونو ته امر وکړ چې تعرضي حالت خپل کړي.
د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای بیرته تعرضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
طالبانو د حکومت پر دې پریکړې خبرون ښکاره کړی او خبرداری ورکړی دی چې جنگ ته به په جنگ ځواب ووایي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې اشرف غنی غواړي جګړه تر خپل واک لاندې سیمو کې زیاته کړي. طالبانو د کابل او ننګرهار د سیشن بي د ورځې بریدونه هم غندلې دي. سربیره پر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شخړو د کمیدو خبره کوي، خو جګړه لا هم په افغانستان کې نه دي سړې شوې. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې په تېرې شاوخوا یوې نیمې میاشتې کې طالبانو نږدې 5000 ځله په افغانستان کې حملې کړي دي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې تمه وه چې بین الافغاني مذاکرات د مارچ 14 پیل شي، خو د دې خبرو لپاره د طالبانو شرط دا و چې د دوی نږدې 5000 زندانیان دي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي شي او دوی به د حکومت نږدې 1000 تنه بندیان آزاد کړي. دا لړۍ ورو ورو روانه وه او دوی ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل چې طالبانو شخړې نه دي کمې کړي، نو دوی د زندانیانو پر خوشي کولو لاس نیسي. د زندانیانو د تبادلې درېدل او د افغان پوځیانو تهاجمي وضعیت شای هغه هیلي پر ځای نه کړي چې تر دې مخکې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویلي وو چې د اختر په ورځو کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اواز اوریدلی شئ. ډېر ځلې پېښ شوي چې تر حملو وروسته خلک روغتونونو ته تللي چې ټپیانو ته یې وینې ورکړي، خو ښایي دا به لومړی ځل وي چې میندې د څو ساعتونو یا د یوې یا دو ورځو نوې زیږیدلو ماشومانو ته د شیدو لپاره روغتون ته ځي. د کابل د دشت برچی د نسایي ولادي روغتون ماشومانو ته چې میندې په حمله کې وژل شوي دي. د کابل د دشت برچی د سلبستریزه روغتون شل نوې زیږیدلي ماشومان د کابل اتاتورک روختون ته لیږدول شوی. فیروزه عمر هغه میرمن و چې لپیخي ورسته په لومړی شیبو کې د روختون ته لاړه چې د ماشومان ته شیدې ورکړي. ورپسې ازکرمانی بل میرمن و چې وای دی مورتوب احساس اړکړ چې د روختون ته لاړه شي او نویو زیږیدلو ماشومانو ته شیدې ورکړي. فیروزه عزیزی نور حال اوروي.
هغه نوې زیږیدلې ماشومان چې له لوږې ساړي او د میندو د غېږ پر ځای روغتون کې پراته دي، دغه ماشومان چې نړۍ ته د راتک په لومړیو شیبو کې د مرمۍ او ژړاګانو غږونه اورېدلي، اوس په بل روغتون کې بسترې دي تر څو کورنۍ او خپلوان یې پیدا سي. هغه لومړنۍ میرمن چې له میندو پاتې سویو او ویرېدلو ماشومانو ته شیدې ورکړي فیروزه عمر نومېږي. د دې میرمنې له دې اقدام وروسته چې په خواله رسنیو په اړه زیاتې تبصرې وسوې، چهار شنبه یوه بله مور راغلې تر څو په اتاتورک روغتون کې د وږي ماشومان ماړه او شیدې ورکړي. عزیزه کرمانی چې مخکې خبریاله وه، وایي خپله هم یو څلور میاشتنی ماشوم لري.
ما می خپل څلور میاشتنی ماشوم په کور کې پریښود او دلته راغلم تر څو دغو ماشومانو ته د مور احساس او شیدې ورکړم، ځکه چې خپلې میندې یې پرون په پیښه کې ووژل شوې. زه ډېره خفه یم چې ولې داسې جنایت مو له ماشومانو سره وشي. دوی او میندو یې څه ګناه لرله؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره د دشت برچی سلبستریزه ملي روغتون په حمله کې څوار لس کسان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. په دغه وزل سویو او ټپیانو کې میندې، نوې زیږیدلې ماشومان او د روغتون روغتیایي کارکوونکي شامل دي. په دغه پیښه کې یو پولیس هم وزل سوی دی. دغې حملې چې تر دې د مایې کومې ډلې پړه نه ده منلې او طالبانو هم په کې لاس لرل رد کړي دي، ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. خدیجه هغه مور ده چې له خپل نوې زیږیدلې ماشوم سره د برید پر مهال په تیښتې بریالۍ سوې د پیښې کیسه کوي. هغه اوس له خپل ماشوم سره په اتاتورک روغتون کې بستری ده.
پکړ ناسته وم او ماشوم مې هم پر غې کې و چې وسلوار راغلل. لومړی یې ماشه کش کړه خو فایر یې ونه کړ. درې نورې ښځې یې وویشتلې. زه نوره پوه نه شوم. ماشومانو ژړل، غوږونو مې هیڅ نه اورېدل. د پردې تر شا لاړل. هلته یې بله ناروغه هم په مرمۍ وویشته. ډېر زیات فایرونه یې وکړل او خلک یې ووژل. ما مې خپل ماشوم واخیست او د چپرکټ لاندې پټه شوم. د دروازې تر شا یې خبرې کولې، خو دا چې کله پولیس راغلل او زه یې څه وخت وژغورلم نه یم پوه شوې.
د اتاتورک روغتون د ماشومانو د برخې ډاکټر اسفر زله ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتون کې یو ویست ماشومان د روغتیایي پاملرنې لپاره بستري کړي دي.
له هغه وروسته چې شل ماشومان دلته راوړل، ټپي شوي ماشومان مو ساتل ته روغتون ته واستول. د دشت برچی له سلبستریز روغتون سره تفاهم شوی چې د روغتون مشر او د سیمې وکیل برازي د ماشومانو اسنادونه یا فایلونه براوړي او بیا به موږ ورته ماشومان تسلیموو.
د دغه ماشومانو له خپل او خپلوانو هم کوم خبر نسته، او دا چې کورنۍ به د ماشومان څنګه پیژني او ځان سره به وړي بل پوښتنه ده. هغه ماشومان چې راتلونکی ناڅرګند دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار اته بجې او درویش دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بخښ شو.
ډیجیټل جرنال خبرونه د افغانستان د حکومت نوې اعلان مهم بللې دی. په کابل او ننګرهار کې د سیشن بي پروس له خنړیو بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته دستور ورکړ چې له دفاعي حالت بیرته تهاجمي حالت ته لاړ شي او د دشمن پر ضد عملیات پیل کړي. ډیجیټل جرنال لیکي طالبانو چې د سیشن بي د ورځې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خبرداری ورکړی دی چې دوی د افغان ځواکونو هر راز حملې ته بشپړ چمتووالی لري. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تر توافق وروسته ولسمشر اشرف غني د ښه نیت لپاره د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې ژمنه کړې وه چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي، خو د سیګار د راپور له مخې د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات روان وو. طالبانو د توافقنامې له مخې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولي دي، خو رویټرز آژانس لیکي چې د سولې تر توافقنامې را وروسته طالبانو په افغانستان کې تر 3500 ډېر بریدونه کړي دي. د ډیجیټل جرنال په باور په داسې حال کې چې افغانستان د کورونا ویروس له امله له رامنځته شوې روغتیایي ستونزې سره مخامخ دی، د افغان ځواکونو تهاجمي وضعیت د سولې د بهیر په اړه چې هسې هم ماتېدونکی ښکاري نور سوالونه پیدا کوي. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې لوړپوړي امریکایي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په ګډون د افغانستان په روسیو بریدونو کې د طالبانو انکار ته په اشاره سره له افغان حکومت او طالبانو ډلې څخه غوښتي دي چې د سولې د بریالیتوب په لاره کې ګامونه اوچت کړي. د کابل او ننګرهار د روسیو بریدونو په اړه واشنگتن اگزیماینر خپرونې هم یو مطلب خپور کړی دی. دا خپرونه لیکي حتی د افغانستان له معیارونو سره د هغه هیواد چې خلک یې د بې شمېره تروریستي بریدونو شاهدان دي په کابل کې پر زیشنتون د برید صحنې هی شوونکې او بوشنوونکې وې، او په ننګرهار کې بیا د جنازې پر مراسمو برید وشو. واشنگتن اگزیماینر لیکي د امریکا متحد ایالاتونو د حملې په کلکو ټکو غندلې دي. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په وینا لیکي طالبان او د افغانستان حکومت باید عدالت ته د دغو بریدونو د عاملانو د راکشولو لپاره همکاري وکړي. پومپیو وایي تر هغو چې شخړې راکمې نه شي او د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه شي، افغانستان به د ترهګرو له شره خوندي نه شي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو نوي راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال نهو هیوادونو میلیارډونو ډالر چې باید د اټومي خوندیتوب پر چارې لګولی وای پر اټومي وسلو لګولی دي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
د اټومي وسلې د لمنځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ نهو هیوادونو په 2019 کال کې د اټومي وسلې لپاره 2 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي. دغه سازمان چې مقر په جنیوا کې دی او د نوبل جایزې ګټونکی دی، له شاوخوا یې ویل چې راهیسي په نړۍ کې د اټومي وسلې پر لګښتونو خپل لمړنۍ ارزونه خپروي چې په هغه کې هم د اټومي وسلې د خوندیتوب او هم د پراختیا په اړه لګښتونه په پام کې نیول شوی دي. دغه راپور چې پرون خپور شوی نور بس د نوم ورکړل شوی دی. په راپور کې راغلی د یادو لګښتونو تقریبا نیمایي او هم د تیر پرتله ډیروالی په امریکا متحده ایالاتو پورې اړوند دی. چین په 2019 کال کې 10.4 میلیارد ډالره، فرانسې 4.8 میلیارد، هند 2.3 میلیارد، اسرائیل 1 میلیارد، پاکستان 1 میلیارد، شمالي کوریا 800 میلیونه، روسیه 8.5، بریتانیا 8.9 او امریکا 15.4 میلیارد ډالر د اټومي وسلې لپاره لګولې دي. د راپور له مخې پاکستان چې له لوی اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، تیر کال د خپل اټومي وسلې لپاره 1 میلیارد ډالر لګولی، خو یوازینی هیواد یاد سوی چې په 2019 کال کې تر هغه د یو کال د مخه پرتله د اټومي تسلیحاتو مصارف لږ کم شوي وو. دا ټومي وسلې د لمنځه وړلو کمپاین اجرایه مدیر بیاتریس فیهن وایي دا ډېر نامعقول کار دی چې د وګړو د روغتیا او خوندیتوب پر ځای هره دقیقه د وسلې لپاره 1,830 مصرف شي چې د بشر لپاره ناورین رامنځته کوي. د دې کمپاین مسؤلین وایي یاد هیوادونه هر کال میلیاردونه ډالر د ډلې وژونکي داسې وسلې لپاره مصرفوي چې په نږدې راتلونکي کې به غیر قانوني اعلان شي. د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي تړون چې د دې وسلې د تولید او پراختیا مخه نیسي تر اوسه د یو اتیا هیوادونو لخوا لاسلیک شوی دی، خو هیڅ یو هیواد چې اټومي وسله لري تر اوسه دا تړون نه دی منلی او له لاسلیک څخه یې ډډه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. بشیر حبیب زید له ازرې ولسوالۍ څخه په یو اس ام اس کې لیکلي ازادي راډیو تاسو ولې زما اس ام اسونه نه خپروي، خو اس ام اسونه مو دغه د خپرو په یو بل پیغام کې مو لیکلي چې اسمان ډیر سخت وریز دی او د باران د اورېدو امکان شته. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه ولی اغا ولی لیکلی چې طالبان باید ځان وبخې چې همداشي به ستاسو پیغامونه لولم، خو پیغام مو د لوستلو ول نه دی. محمد قاسم زوک د هلمند ولایت څخه لیکلی چې جنگ زموږ پر ژوند باندې ډیره بد اغیز کړی او حتی هر ورځ چې له کور څخه ووزو بیا تر څو چې کور ته رازو نه پوهیږو چې بیرته به ژوندي راشو که څنګه. دغه راز د هلمند لنادلی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلی په هلمند کې د کورونا د ناروغۍ په راتلو سره طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې دي. کور مو ودان چې د افغان بیسیمه تسواتل شمیرې له لارې پیغامونه راستوي، خو یوه هیله چې که لنډې ولیکئ او واضح ولیکئ چې د موږ لپاره هم ساده وي چې درته وی لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې به واورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونو او قرنطین یو شمیر ځوانان مطالعې ته هڅولي دي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د کابل د خونړۍ حملې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ورکړ او د پیښې عاملینو ته په خطاب کې وویل په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بیلولی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر په کابل کې پر یوه روغتون د سیشن بی وری رزی بریت رکان ورکوونکی او ویرونکی وبالا او هغه په سختو ټکو وغانده. تدروس ادهانوم گبریسوس ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په حملو کې پنه نه شي. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښایي روسي ځواکونو په 2015 کال کې د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې سایبري حملې کړې دي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم مخکې لري چې دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي او بل موضوع راخلو. په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونو او قرنطین ګڼ ځوانان مطالعه ته هڅولي. ګڼ ځوانانو د نوې ټکنالوژۍ په مرسته یو ګروپ جوړ کړی چې په کتابونو بحث کوي او خپل تجربې سره شریکوي. دغه ځوانان وایي د بحثونو په مرسته خپل پوهه پراخه کړې ده. صالح محمد صالح پری راپور لري.
د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د نړۍ د ګڼو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم محدودیتونه لګول شوي. خلک په کورونو کې دي او کاروبارونه هم تر ډیره بند دي، خو نوې ټکنالوژي د فاصلو په لنډولو او ټولنیزو فعالیتونو کې مهم رول لوبولی دی. په واتس اپ کې د کتاب لوستنې په نوم ګروپ د برخوالو شمیر تر 100 اوړي چې ډیری یې ځوانان دي او ګروپ ته هر ورځ نور کسان ورزیاتېږي. دغه کار په کابل کې د پانتون استاد عزت الله پیژاند کړی دی.
د کورونا د قرنطین په زړه تنګونکي حالت کې اکثره ملګرو له معمول سره سم شکایت کوي چې زړه یې تنګیږي او په کور کې وخت ښه نه تیریږي. نو ما غوښتل چې خپله تجربه له دوی سره په یو ځایي شکل باندې شریک کړم. دوی ته یو فرصت پیدا شي چې په یو ځایي توګه باندې له دغه وخت څخه اعظمي استفاده وکړي.
په گروپ کې شامل کسان د خپلې خوښې وړ کتاب معرفي کوي، له کتاب څخه خپل برداشت شریکوي او نور کسان هم خپل نظریات بیانوي. نور ته د ښه کتاب او ښه محتوا د مطالعې پیشنهاد کیږي. د ځینو کتابونو د محتوا پر نیمګړتیاو هم نظرونه تبادله کیږي. د پښتو او دری ترڅنګ انګریزي کتابونه هم تر لوستلو وروسته یو بل ته پیشنهاد کیږي. د کندهار اوسیدونکو سناوله مومند وایي څرنګه چې زیات ځوانان بوخت دي، خو د ګروپ په مرسته توانېدلي د ځینو شو کتابونو خلاصه له یو بل سره شریکه کړي.
ډېر کتابونه لرو او لوستلو ته کافي وخت نه لرو. دې ګروپ یو ګټه ده چې یو ملګری کتاب وایي بیا غورچان یې نه چوړ په لنډو الفاظو کې لیکي. دا زموږ لپاره ډېره ګټوره تمامه سوې ده. یعنی په لنډو کې د کتاب مفهوم اخیستلی شي او پوهېږي چې په کتاب کې څه راغلي او لنډ مفهوم یې څه شی دی. نو په دې توګه د دې ګروپ په مرسته باندې په ډېر لږ وخت کې ډېر کتابونه
مفهومی. حضرت نشاط د زابل اوسیدونکی دی چې وایي د ګروپ په مرسته د قرنطین ستړې شپې ورځې ورباندې ښې تیریږي.
منظمه مطالعه بیرته شروع کړې د پونتون د آنلاین زده کړو ترڅنګ مې له ازادي مطالعې هم ځان نه دی محروم کړی.
دوست محمد د کابل اوسیدونکی دی.
کله کله موږ نه پوهېږو چې کوم کتاب د لوستلو لپاره انتخاب کړو. داسې کتابونه شته چې لوستلو د هر چا لپاره ګټور دي. نو د دې ګروپ ښېګڼه دغه ده چې موږ ښه کتاب انتخابولی سو او هم یې بل چا ته سپارښتنه کولی سو.
حمیدالله مومین چې د کونړ اوسیدونکی دی وایي پر کتاب روانو بحثونو دوی ته زیاته ګټه رسولې ده.
یو کتاب او څو تحلیلونه یا څو لنډیزونه وړاندې شي چې په دې سره معلومات کارا سوچ شي، بعضی شک او شبهات له منځه لاړ شي. د نورو دوستانو د ذوق علاقې نه هم سړی خبر شي چې یوازې مطالعه په محدوده ساحه کې ګټور نه لري، بلکې اقتصاد او تاریخ او ارواپوهنه او داسې نورو بخشونو کې.
دغه ځوانان وایي هغه ځینې کتابونه چې په آنلاین بڼه پیدا کیږي هم له یو بل سره شریکوي او یو بل ته د شو کتابونو د لوستلو سپارښتنه کوي. ګروپ د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د لګول سویو محدودیتونو او قرنټین پر وخت جوړ شوی دی، خو ښایي چې فعالیت زیاته موده دوام وکړي.